تازه با شماست.
ډیر
سلام
مننه
فرمایئ.
ستاسو څخه ستار فروغ. تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې چارواکي وایي د عایش ډلې له غزني وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلې دي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقربه 13 نومبر 9 په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصيل، د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستان به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشري کوي، دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویلي چې تروریزم کوم لن مهاله ګواخ نه دی، ځکه د دې په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باندې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې د هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داس حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ په خپل د ډرستنګار کوي چې اسلام آباد څخه یو غوښتنه هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. تمد چې د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف د راتلونکو یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته ویل د سولې له بهیر سره به د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال احمد شریف سفر به د نومبر 15 نه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مولا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاوخوا 6000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغه وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي کې اسلامي دولت ډلوي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټول مجاهدینو ته خبر وکړو کدايش دي کال قاعده دي زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دی جنگیږي، دلته نه دلته موږ دي اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دې سر په دې ملک موافقه لرو، دلته به دې مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمیر وسلوالو وویل چې د مولا منصور مشرۍ نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې مولا رسول له مولا عمر سره لاس کاله تیر کړی وو او نوموړی ډیر ورته نږدې وو. راپور نو وایي کسان چې درې خځې دي او 13 میاشت په غزنی کې تختول شوی وو، د داعش ډلې د اړوند وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوی دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل چې د داعش ډلې جنگیالیو دغه کسان وژل دي. د دې په خبره د دغه کسانو مړی د شاجوی ولسوالۍ روختون ته انتقال شوی دي. د هم د سیمې او نړیوالو خبرونه، ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیات اندازې چرسو په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریه او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې وویل په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو تندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبه د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. تاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدونکي متمرکز په زیاتېدو متمرکزې وي. د څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل کونو لک تر لګه دوا بیا کسان وژلي او په هغو کې در څلوېښتنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیرای تنکی ځوانان دي. اسرائیل وایي دغه فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د هیواد د سفارت دوه کارکونکو تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د عامه اړیکو مسؤول سلادیان ساتنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار صبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي. د سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجنس ته ویلي داسې ښکاري چې د کسانو ته کمی نیول شوی وو او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 13 نیټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پرې وتړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو او آر جی. تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوي د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ اوریدلی سئ. د اسلامي دولت ډلې یا دایش وسلولو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجو ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي وه. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو د احمد تکل په رپورت کې وردل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په دیړه نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي؟ اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ. سالی
صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکی افغان او د غراز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکی افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړي دي. تیر شپنا وخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپاره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا ډېر لسو کسانو سرونه پرې کړي دي. او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وو چې درې ورځې پرله پسې په خاکی افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړې.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېره شپه نه وخت د کندهار امنیه قمندانۍ خپره کړي دي، په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکی افغان پولیسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښتې زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغه ولسوالۍ کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته دوی مشخص کې د دغه سی او حمله احتمال موجود او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمیر وسلوال د خلکو کورونه تراغلي دي او خلک مجبور دي چې هغه ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري سره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي که نه دي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دوړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي هند ته د افغانستان د امنیتي صلاحکار حنیف اتمر سفر به شي نتیجه ولري، دی باید له هند دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي یوه اونۍ کېږي چې په مرکز پارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او دونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزې حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان سیم مخابراتي شبکه هیڅ سمکار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادی له زابل لیکلي د ټاپي پروژې په واپ تش خبري غټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزګار او افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي له افغانستانه د ځوان قشر د تیښتې ویلات داري چې اکثره دواران ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستانه د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل خلکو ته کار وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي و. ورځو بیا هم د راپورونو برخې ته. ټاکل شوی د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري سو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان،
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو. خود څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
تا تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه غوڅه په د ماښام تر 8 بجو ورسته اوریدل سي. دا خبرونه مو تر 9 بجو ده چې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي. او اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوال ورسپونه خبرونه کې د افغانستان پر سر غلي
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاني په یو مطلب کې لیکي. په دغه جګړو کې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خوښاو خو 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نخته د جلا شوی ډلې چې مشري مولا محمد رسول کوي وسلوال او د مولا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم ورسته د مولا رسول د ډلې له وسلوالو سره یو ځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یو ځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګي. یو زیاتوي د خبره موږ پخوا هم کړي او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریه د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړي تر سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تیرونه د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېرې دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړی و چې هغه مجرد افغانان بچي د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورزي اکثره په روسیې کې اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورزي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلي وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کېدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروی صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 8% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل لمخې کورونی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې درات یا تایید په اړه فیصله وکړي. اجمن تورمن راپور لري.
له دې سره سره چې نامنه د افغانستان اقتصاد تر ډیر اغیزمن کړي، خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډیره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 1.3 میلیونو افغانیو سره برابر ده د 1994 کال په پرتله راکم شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرح د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجې په طرح کې 1.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیون ډالر کېږي ځانګړي کړي دي.
د 1995 کال لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودیجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل شوی ده.
د 1995 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرحه کې له ټولې ملي بودیجې نه 1.3% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 0.3% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړې کړې دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالی وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پریکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون:
د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغو مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کیږي، د انبساطي بودیجې پر ځای یوه انقباضي بودیجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او داشان نورو عایداتو جوړه کړي.
ومردل چې د 1995 مریض کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لدی چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه شوې. بل خو د افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوو ملي سربېګانو لمخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلیچه لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. لبلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي سو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بې وزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بور تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولای سي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خودندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښ د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی کړي او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنې کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجنیر روشان ولسمال غونډي ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
دا افغانستان وسري حالت د جراحه سړی په کتو ته وګوري دومره پروبابلی چې هر ورځ دا افغانانو کوي او هغه مشکلات چې دا افغانانو سره مخامخ دي
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسي او مدني استازو لیوالتیا کمه او علاقه کمزورې بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. د کندهار والی زیاتوي چې د دندې له پیله یې د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی وو او د اساسي جوړښت لپاره یې مشورو دوام درلودی. د کندهار والی په عیني وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي واوسي او که نسي توانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اورئ.
د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپور نوی او کسان چې درې ښځې دي او 13 میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د هیواد د سفارت دوه کارکونکو تښتول شوې دي او فرانسې وایي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وي د غور په ولایت کې د درخشانی په نامه د یوې څنګه سرسوینجلي قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسی. تفصيل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانه د سنگسارولو په خندېخناکه غني او تاکید کوي چې قضيه دی وسېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیده وردک د رخصانه لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړه ناشته کې چې د یک شنبې پر ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانه سنگسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېخمن کړي دي. دیوبل در رخشانه د قضیه عاملین د جر تر جره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړ او سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانه او فرخوندی قضیه برسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانه قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښه پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونی مخکې د رخصانه د سنگسارېدو یو ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو ځوان انجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیګو وشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یو ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار هزارها بار د ټول 13 سال صدا کردم چې باید پروګرامای
سنوي پلسګونو او زرګونو ځلې مجخ پورته کړ چې د شوزو او جنونو خوندیتوب ته د اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي چې دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دي کړې. دوی وای لدې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بل نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسی نشوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ور رسول کیږي. دغه قوای وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسولیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک لقمندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزي سره مرکه کړې. لومړی
په انوې یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمال وو، بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټر کې اکمال وو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې تقریباً مثلا زمنګ خار یشته یا زمنګ لوسوالی یشته، نو ان شاء الله هغه پوسټي هغه داشکی او ټوپونه ارسی جدي هغه شاته کړی دی او نشته دی. اوس
شاته شوی دی که شاته کړی دی؟
نو کېدای شي شاته کړی دی، شاته شوی دی. دا دا
افغان ځواکونو
د افغان ځواکونو د ویرې نه دوی تمام خپل تجهیزات شاته کړی دي. پیښې بیرته په اخب تللي دي، نشته دی. هغه سخیلان داختونه چې د کونړ په ولایت باندې کېدل، د میزایلو کې، د داوان کې، د غټو د وړو تلاګانو کې، د ایس ولسوالۍ دلته آرام نه و. پیښې تمام ولسوالۍ تمام دولتي تجهیزات به ایستل کېدل. نو د خدای په فضل، د خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شي راوالو او غاخي پاس راوالو یا نو پاس راوالو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. ته دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والي صاحب سره خبره کړې ده، د والي صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي او اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زمونږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې مونږ خلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی اسحقزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت نن د ازادي راډیو څخه خبريږي او ریدلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټه پروگرام په یو رپورت په سیاوري د لسی پی دا سیال کې چې په ایران کې په دې ورستیو کې د یو شمیر رسنیو د زپلو په بهیر کې ګڼ شمیر کسانی ولسیبي ولسمشر حسن روحانی د بنسټ پالو پر پلاوی رسنیو انتقاد کړي. روحانی ویلي چې د یو شمیر دغه رسنیو د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحانی دغه رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسي کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کیږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاه پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحانی او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاه پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او یې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفاف اصول او مقرراتو ته اړتیا ده. روحانی پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوه ایرانی خبرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډیره موده دوام نه دی کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورک شو عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاند ووایي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړی سي تاسو ته ټلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په اړه چې پیدا شوی دي پیغامونه لرو اوریدونکو موږ ته ټلیفون وکړي دي د دې په څنګه دا یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی ورکښوي عزیز لغپلې کورنۍ سره یو ځای شو همدارس دا سي ټلیفوني پیغام هم بیا موږ تر رسیدلې ده چې یو اوریدونکو شکایت کړی ده چې ځینې کسان ورته بې ځایه ټلیفون نه کوي او بې ځوروي ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول ټلیفوني پیغامونه واوري د دې په څنګ کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته لګلای دی او ویل دي چې ځینې کسان دوی بې ځای ځوروي راځي چې دا ټلیفوني پیغام واورو
سلام علیکم زه د هیڅ بندک له شوی نه خبر کوم زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلات په برابر باندې پرځي کې ورکړي اعلان په اړه خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکړي او دا خو سم پیغام ده چې د خدای یاد وکړي د رسول یاد وکړي او دا خو ته ګنټي ورکوي بس دا غیم پیغام دی بس خدای یې خدمت خبر ته مخکې شو
ټلیفوني پیغام واورید له هغه کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکو بې ځای زبروي او بې ځای ټلیفون نه کوي هله کو چې لطفا زمونږ اوریدونکو پرېږدي چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړی دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
روزګان د ولایت د خپل دولسانه سره تاسو به خبره کیم ما یو وخت اعلان شوی د مومن په نامه یو ورکشوي عزیز نه لودي هغه تقریبا دوې ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په اغلب کې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالیږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور تاسو کال کېږي چې راسره دی. په نامه ابدالي مکان نمیږي، ورور یې عبدالکریم نمیږي، په کام تامنی دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دي کور ته نه راسره ځي. اوس که دی وي چې عبدالکریم ورور زموږ دغه اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 اویا 0 1 5 1 په ټلیفون کې نه راځي. واره لږه وایم 0 اویا 0 اویا 0 1 1. او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې کور دی. د آیا ته کور پوښتنه دی وکړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عبدالوجد روزګان ولایت د هروت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تر وندا د دې د خلاصې کې چې تاسو دا د شډر ساده سلویر ستانه پورې عمر لري او دا موږ ته معلومات نشي د لاسونو غوړ دي چې کله کوچې چي دا هر چا چې دی ما ته دا شمه را زنګ وي. 0 1 0 6 7 2 1 0 0 2. سلام علیکم.
السلام علیکم. زور محب الله د سیم ولا خبر سومه موږ تاسو سره هر څوک په کار دي. دا نه پر لندې کلی جرا چی موږ نو په دې راکړي دي. نو موږ سوال ایله ونه دي د تنزل سوال علاک دي په خبرو کې انګولي کار خبره کې دي. خبرې سره او چې دغه ما اشاره ده 0 اویا 0 15 0 اویا 0 15 0 اساسیا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاد الحاجی هلمن یار لشکرګه شاره ته خبرې کوم. ما یو کیسه ورودی د ولسکلم حالک دی. ساره پرمو موټر کې وتلې وی نو نظر کې سوې دي. شپنو پرمو موټر دی او تور کوټه هغه څه ده. نو ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 5 3 5 9 9. ټلیفون شمیره ده لیبیا 0 1 5 3 5 9 9.
زما ساده په پاکستان کې د ورکتې درکه نهسته. نو دا 15 کال کې چې درکه نه درو نو نه ټلیفون تماس ورسره لرو نه تاګور اتاکه وای سولاري بندې حکومت نه جوړ سره خراب دی. نو کچیر زما ځغ یا شناختګان اوري د یادې په خپل اوري یا بچان اوري نو په دغه شماره زما ته زنګ وي. اغا خان میزه چې پر وسه پراته وته لور درې و یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 3 1 1. وسلام.
زما یو ماما وی دا چې کوه هغه په نامه
د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د فور بای فور سره مدارکه شوی دی. هر چا د کوم معلومات ته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 4 5 2 5 8 1 6. شماره د عبدالجا تکراروم. 0 4 4 5 2 5 8 1 6. ولایت کزکی د ولسوالی زما واقع دی د درودی په نامه کمزوی د زندهور د کلي د چارباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 9 0 10 15 9 8. شماره بیا یو ځل بیا تکراروم. 0 9 0 10 15 9 8.
خبر کراکی بنی سی نہ
السلام علیکم مرضی نہ خبر نظر محمد گل محمد اور محمد گل دے ٹیلی فون شمیرہ
السلام علیکم زرف اللہ د کابل څخه اړیکه نیولې ده. زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کال کېږي چې نادره کا شوی دی. کچا یې په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله ده د دې پوښ میلو ته څنګه وایي. صفر وات شل 53 3 5 5 او بل شمیره ده 0 8 0 9 0 8 6 4. علامه ملسه زه جګړن
عبدالولی دوزاده طول کارکوون که تا سلامو نورانده کهون پس سلامو زمایو خوریه چه اصل نمی محمد الله ده و مشهور پا احمد ده دره کلکیجی چه کورانه دی کورانه نای درک لا درکه شو ایده دی خپل کورانه نا لا درکه شو دره کلوش پا ایشتی او پا دقیه تلیفون چه توستا درگه او یو بل نمبر تلیفون چه پا نامه دی محمد نایم خان ده 0 0 8 0 9 0 4 8 6 آخری پدے کا مفت تو سے معلومات رکھے ڈیرا ماننا ببھی اور نو بو تو سنا خوشحال ہوں پدے ماحول.
السلام علیکم
سلالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی پانسو حاکم دوره که از زانو پروگرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بازنه ښه ده. دي درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا نه او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته ښځه روغه شوې ده. دی زما غږ خپل اوري او یا یې د دنډ والان اوري. معنوي ورور یې له مخکې لاندې شمار اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-5-3-0-5-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د کندهار ولایت تک کابل دروازې سره د اختر رئیس ته نادرک شوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی پخپله دا اعلان اوري، نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. 0 1 1 3 5 1 1 شماره یو وار بیا 0 1 1 1 3 5 1 1 کار مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري، شیرین نمبر کو یا دی خپل د اعلان اوري، په دغه شماره زنګ راته ووایي. تقریبا دا دی ووایي شاته شو کال دی وای په امان.
السلام علیکم. زم غبن د هلمند د حیات ته مسکله له سوالې وشه دین کوم. زما یو د ما غوي دی چې هم د مرزا دی د شبرغان دی ولایت د شبرغان دی د پلان اجنب دی. نو که چیرې دی زما رضا غوړي دی په دغه تل پیغام ستاسو پیغام ستاسو لینک ماشین ته راولي.
سلام علیکم. دا هغه د غوړه کلو لسانې څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، دا شپږ کاله تېر چې زما فوق کړی نه ار سره کده پاره معلومات دې نن دال خان دی موږ په دغه شنه راځم چې پر وسه او شپږ دی یو سلواتي شو سوالات شنه راځي زه بیا وایم چې پر وسه او شپږ دی یو سلواتي شو سوالات. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري. لیدلی د سرو زرو بازار
مرگ دنیا